کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبازار د خپل نور همکارانو سره درته وړاندې کوم. په دې وسات کې د افغانستان د سولې اړوند غونډو په اړه راپورونه درته لرو. هغه غونډه چې د دوشنبه په ورځ په چین کې جوړېدله ځنډېدله ده. د انتخاباتو په اړه به هم واوري چې د ټاکنو د کمیسیون چارواکي وایي د نن ورځې تر پای به د ولسمشر انتخاباتو د پایلو د اعلان مهالویش له خلکو سره شریک کړي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اجمل اند وړاندې کوي.
تیر شپه د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ وغړي د ناڅرګند وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي. د افغانستان په اړه د چین په مرکز پیکینګ کې جوړیدونکې غونډه ځنډیدلې ده او په امریکا کې محکومه شوې روسي ایجنټ ماریا بوتینا له زندان څخه تر خوشکېدو وروسته مسکو ته رسیدلې. بشپړ خبرونه واورئ. تیر شپه د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د څو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ وغړي په ډزو وشل شوي. د دوشي ولسوال صاحبداد غفوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر شپه نیمه شپه مهال څو وسلوال کسان د زاریا په کلي کې یو کور ته نوتي او د کورنۍ په ټولو غړو یې ډزې کړې. د نوموړي په وینا په پیښه کې څلور ماشومان، یوه ځوانه نجلۍ او د دوی مور او پلار وژل شوي او دوه تنه نور ټپیان دي. نوموړي دا پیښه د شخصي دښمنیو له کبله بللې او زیاته کړې ده چې قاتلان تښتېدلي او د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه وځنډېده. د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د شنبې په ورځ صدر لوی سره په خبرو کې د دې غونډې ځنډ تایید کړ خو ویناول چې دا غونډه به کله جوړ شي. د ویل داسې معلومات ورته رسیدلي چې د پیکینګ غونډه ځنډېدلې ده. دا حاجی دین محمد په وینا خای دوا یا څو ورځې ځنډېدلې وي مګر کره معلومات نه لري. ټاکل شوی و چې دا غونډه د دوشنبه په ورځ جوړه شوې وای. د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان چې دواړو ته د چین لخوا رسمن په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې د دې غونډې د ځنډ په اړه یې څنډه دی ویلي. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی د افغانستان حکومت به د چین په غونډه کې د ګډون کوونکي هیئت نوملړ په یو مناسب فرصت کې د چین له حکومت سره شریک کړي. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي په دې هیواد کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د شفافیت او اعتبار پر اهمیت ټینګار کړی. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي نیکولاس کی د جمعې په ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې پر انتخاباتو باور کم شوی او دا ځل باید بیرته اعتماد رامنځته شي. د وای د تیر کال په پرلماني انتخاباتو کې جدي ستونزې موجودې وې. همدارنګه د 2014 کال انتخاباتو کې هم اوس مهمه ده چې په 2019 میلادي کال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل کار په سمه توګه ترسره کړي، رای په سمه توګه او یوازې معتبر رای وشماري. افغانانو پر دوی تکیه کړی چې خپل کار ترسره کړي او خلک وکولی شي د انتخاباتو پر بهیر باور وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ په سږنیو انتخاباتو کې د پخوانیو حقوقو په پرتله د درغلیو د مخنیوي او د رایو د سپیناوي لپاره زیات تدابیر خپل کړي دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په جوزجان کې د نابینایانو لخوا یوې راډیو په خپرونو پایل وکړ. دا شجاع په نوم دا راډیو د عبدالمصور شجاع په نوم د یو څلیرش کلن نابینا ځوان لخوا رامنځته شوي او نشراتي پیل کړي دي. چارواکي وایي چې دغه راډیو د دیار لزر امریکایي ډالرو په ارزښت د دې نابینا ځوان او یو شمېر سوداګرو په مرسته په شخصي توګه اخیستل شوې ده. په امریکا کې محکومه شوی روسي ایجنټ ماریا بوتینا د امریکا د متحده ایالاتو له زندان څخه خوشکېدو وروسته نن مسکو ته رسیدلې. نوموړي په امریکا کې د نارجستر شوی بهرنی ایجنټ په توګه د فعالیت په تورونو بندي شوی و. امریکایي رسنۍ ویل په پوهنتون فارغه شوی بوتینا هغه مهال چې امریکا کې ډونالډ ټرمپ واک ته ورسید هڅه کوله د امریکا په محافظه کارو سیاستوالو نفوذ وکړي او د روسي اجنډا تبلیغ کړي. پوتین د جمعې په ورځ په فلوریدا کې له زندان خوشې شو او مسکو ته په تلونکي الوتکه کې واستول شو. ماریا بوتینه په دسمبر کې ومنله چې د روسیې لپاره په امریکا کې د نارجستر شوي ایجنټ په توګه فعالیت کوي. نوموړي همدارنګ منلې و چې دی او د روسیې د پارلمان یو غړي د امریکا د 2014 کال د ولسمشۍ د انتخاباتو پر مهال په دې کار کوي چې د امریکا د ټوپک ملي ټولنې سره خپلو اړیکو په وسیله په محافظه کارو سیاستوالو سره پټ د اړیکو چینلونه پرانیزي. په هغه انتخاباتو کې ولسمشر ټرمپ ډیموکراټي هیلری کلنټن ته ماتې ورکړه. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیرته د اوکراین څخه له محصول پرته د ځینو توکو واردول پایلولو ته اجازه ورکړې. سپینې ماڼۍ دا خبر وروسته له هغې کړې چې په 2018 کال کې د اوکراین پر اموالو د ګمرکي محصول معافیت ځنډول شوی و. د جمعې په ورځ ولسمشر ټرمپ په یوې اعلامې کې ویلي د 2018 کال په ډسمبر کې د یو شمېر اوکراینی مالونو لپاره له ګمرکي محصول معافیت ځکه وځنډاوه چې کیف په سمه توګه د معنوي مالکیت حقونه نه رعایتول. خو نوموړي ویلي چې بیرته ځینو اوکراینی څیزونو ته له ګمرکي محصول د معافیت اجازه ورکوي، دا ځکه چې اوکراین په دې برخه کې پرمختګ کړی. دا اقدام په داسې حال کې دی چې د امریکا د استازو په مجلس کې ډیموکراټانو داسې څېړنې پیل کړي چې د ولسمشر ټرمپ استیضا ته لاره هوارولی شي او تر ډیره له کیف سره د نوموړي پر راکړه ورکړه راڅرخي.
خبرونه مولا زاده رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډې چې تمه وه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه اوس یې ځنډېدلې ده. د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې دې غونډې ته وربلل سوی و داسې وایي:
ځینې کسان وایي چې شاید دوه ورځې پس دي، خو دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډېدلې.
دا غونډه څومره مهمه ده او ځنډېدلې څه پایلې لرلی سي؟ د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي:
چین حکومت دولت ډیر تاثیر گذار ده، په دې معنی چې دوی ایمن په همسا ملک باندې ډیر مؤثر او تاثیر گذار ده. حتی داسې هم ویل کېږي چې چین هم دغه هېوادونو له جملې ده چې تر یو اندازې پورې د طالبانو حامی ده.
بلخوا په کابل کې د ملي شورا یو شمېر غړي او سیاسیون په افغان حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره د ملي اجماع په رامنځته کولو کې پاتې راغلي دي. دغه ورځ افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د نن ورځې تر پایه له خلکو سره د ولسمشي انتخاباتو د پایلو د مهال ویش د اعلان د احتمال خبره کوي. د دې کمیسیون کمشنر اورنګ زیب:
دارلن شاخ مونږ ته ویلیو چې درې هفتې اعلان د نتیجې وخت نیسي، د مونږ لپاره د منلو وړ نه و. ګل راشه دی او بل ټایم لاین سره چې هغه ټایم لاین نن راوړي او تاریخ هغه تاریخ هم تاسو سره شریک کو. دا تاریخ هم تاسو ته
که وخت نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه اوریدلی سي: حقیقت صدای او تاندې څانګې. ورزوده دی اخبارونی د سرموزه ته د افغانستان د سولې په اړه د چین غونډه چې تمه وه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه په پیکینګ کې وسی ځنډېدلې ده. د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد چې د غونډې تور بلل سوی و وایي دوی ته ویل سوی چې غونډه تر نامعلومې نیټې ځنډول سوی ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت وایي په یو مناسب وخت کې به د پیکینګ غونډې ته د یو پلاوي نوملړ د چین له حکومت سره شریک کړي. امید ظاهر مال راپور کوي.
د افغانستان د سولې په اړه د چین په پیکینګ کې غونډه چې تمه وه د راتلونکې دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 28 نیټه وشي تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې ده. د سولې عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې غونډې ځنډ تایید کړ، خو یې نه ویل چې دا ناسته به کله جوړ شي.
دقیق معلومات نشته، خو معنا دا ده چې اوس د خپل وخت نه ځنډېدلې. غوښتنه دا وه چې خبر د نتایجو نه وروسته د غونډې اعلان شي، بیا دا غونډه وشي، خو هغه بیا نړۍ ورسره ونه منله.
د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو چې دواړو ته د چین لخوا رسما په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې، د دې ناستې د ځنډېدو په اړه څه نه دي ویلي. خود ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر باندې لیکلی د افغانستان حکومت به د چین په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی نوملړ په یو مناسب فرصت کې د چین له حکومت سره شریک کړي. په ورته وخت کې پخوانی جهادي قمندان محمد اسماعیل خان چې تمه ده د پیکینګ په غونډه کې ګډون وکړي ازادي راډیو ته وویل دا ناسته د څو اونیو لپاره ځنډول شوې ده. اسماعیل خان وایي کېدای شي د چین ناسته د جمهوري ریاست د ټاکنو د پایلو له اعلان وروسته جوړ شي.
تبند د سولې په اړه د خبرو له ځنډېدو وروسته دا غونډه د افغانانو ترمنځ د خبرو د بیا شروع کېدو لپاره ښه پیل دی. دا غونډه به د افغانانو ترمنځ د نورو مذاکراتو د پیل لپاره زمینه برابره کړي.
په چین کې د افغانستان د سولې په اړه کېدونکې غونډه داسې مهال ځنډېږي چې پرون د جمعې په ورځ په مسکو کې د روسیې، امریکا، متحده ایالاتو، چین او پاکستان ترمنځ دویمه څلور اړخیزه غونډه وشوه. د غونډې ګډونوالو د سولې د خبرو په دوام او له دې بهیر څخه د سیمې او نړۍ د هیوادونو په ملاتړ ټینګار وکړ. په بروکسل کې د ناټو د غړیو هیوادونو دفاع وزیرانو هم د افغانستان له سولې ملاتړ اعلان کړی دی. هخوا د شنبې په ورځ په کابل کې د سولې بنسټ لخوا جوړه شوې غونډه کې یو شمېر پخوانیو دولتي چارواکو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په اړه سره یو اخلو شي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و امریدل چی په چین کې د افغانستان د سولې په اړه جوړیدونکې غونډه د نامعلومې مودې لپاره ځنډیدلې ده. خو د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال وایي چې افغان حکومت ته پکار ده چې په چین کې د افغان سولې په تړاو جوړیدونکې غونډې لپاره قافلې جوړې نه کړي، بلکې په محدود شمېر هغه کسان وټاکي چې ښه لابي کولای سي. محمد اسف صدیقي وایي چې دا غونډه ډېره مهمه ده. په دې اړه له ښاغلي صدیقي سره زموږ همکار نسیم شفق مرکه کړې، پر ګټه به وورو.
چین حکومت دولت ډېر تاثیر گذار ده، په دې معنی چې دوی یمن په امسا عمل باندې ډېر مؤثر او تاثیر گذار ده. حتی دا هم ویل کېږي چې چین هم دا هیوادونو له جمهوری ده چې تر یو اندازې پورې د طالبانو حامی ده. نو دا په دې معنی غوښتنه به د چین دولت او حکومت نه مولس نه مداده چې موږ سره په دغه پروسه کې صادقانه همکاري وکړي او امیدوار ده چې دغه پروسه صادقانه ووځي.
صدیقی صاحب ستاسو نظر د افغانستان نه چکم پلاوی زی د حکومت او د سیاسيونو ګډ پلاوی دغه پلاوی جوړښت او ترکیب باید څه ډول وي؟
دما غوښتنه د افغانستان د ټول سیاسيونو نه دغه بیا خاص د افغانستان دولت د غوښتنه ده چې فقط په ټولو او ډیپلوماټیک اور یوازې مونږ کولای شو چې ترکیب حیات په طرف مقابل متوجه شو چې څومره کسان معرفتي او د دې په څنګ کې دغه موضوع غوښتنه مو دا ده چې د قافلې نه جوړي دا پرېږدي چې دا کوم قوم پورې لري، کوم موضوع پورې لري. مونږ ټول افغانان یو، د دې وطن بچیانو، دا وطن په مونږ حق لري. هغه کادرونه د معرفي چې دوی ښه لابي کولی شي هم د چین حکومت سره او د دې په څنګ کې طالبانو سره دوی ودې ته وادار کړي چې د سولې پروسه کې مونږ سره همکار وسي او بل افغاني سره وکړي. نو غوښتنه به د افغانستان دولت مو دا ده چې دغه مطبوعاتي خبرې او دغه فیسبوکي خبرې نوکه د پرېګدي یوازې هغه وړ کسان نه باندې کی چې واقعا تاثیر گذاري او ول زوین استقبال وکړي.
بله صدیقي صاحب،
یوازې قافله تر جوړي.
بله صدیقي صاحب، د امریکا د جمهور رئیس لخوا د سولې خبرې اترې یا د سولې پروسه د یو څه مودې لپاره وزنډیده او لغوه وسوه، اوس چې دغه پروسه بیرته شروع کیږي شرایط او دغه فضا څومره مناسبه ده او ستاسو نظر دوه درې هغه مهم پوینټونه یا مهم ټکي چې دي هغه څه دي چې باید په مجموع کې هم د افغانستان او هم د سیمې او هم د نړیوال لخوا هغه ته په هغه باندې تمرکز وشي؟
زه فکر کوم چې امریکایان اوس دته ارسه وایي چې په افغانستان کې د جنگ ادامه د دې په کار کې راځي، د دې تاوان ده ورګر لپاره جدي مخالفین د دې جنگ نه دي شوې استفاده کوي د خپل ځان لپاره. او د دې پر څنګ کې د ټرمپ انتخابات راتلونکي دا د ټرمپ هم مجبور مکلف ده چې خپل ولسته حداقل یو څه باید وکړي چې په افغانستان کې د شل په مورد باندې دومره پرمختګ شوی ده. او د دې پر څنګ یې ما غوښتنه د ټول سیاسيونو د افغانستان حکومت نه مداده چې په دې اساس وخت ته مو سره ده موږ څنګه وکولای شي خلابې وکړو او لا سره یو کو د افغانستان د بدبختی دغه جنگ د خاتمې لپاره نور دغه نیوکه د تخریب سره ایسته کو څنګه وکولای شي جامع جهانی او خاصا ایالات متحده امریکا ته اړ کو چې په افغانستان کې موږ سره صادقانه همکاري د سره پاره وکړو.
د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی وو.
جنگ جوړک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په همدې سولې پر موضوع تمکیر په کابل کې د ملي شورا او شمیرغړی او سیاسيون په افغان حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره د ملي اجماع پرمست کولو کې پاتې راغلي دي. دوی نن د یو غونډې په ترڅ کې وویل چې د سولې په تړاو ویشلې هڅې او په یاد برخه کې د حکومت او طالبانو د ټینګې ارادې نشتون هغه څه دي چې سولې تر رسیدلې سخت کړي دي. خو ولسمشر مڼې بیا وایي چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره ټینګه اراده لري. خاطر پر دې نور جزئیات راکوي.
په کابل کې د شنبې په ورځ د سولې بنسټ تر عنوان لاندې یو سیاسي حرکت خپل شتون اعلان کړ. د دې بنسټ په پرانیست غونډه کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین جنرال مراد علي مراد وویل د سولې په تړاو روانې ویشلې هڅې نشي کولای افغانان یوې تلپاتې سولې ته ورسوي. د سولې په اړه روانې ویشلې هڅې له مختلفو ادرسونو څخه هیڅ وخت نشي کولای افغانان تلپاتې سولې ته ورسیږي. د یوې تلپاتې سولې لپاره باید د افغانانو ترمنځ یو ملي اجماع رامنځته شي. پرته له ملي اجماع سوله نه راځي. ښاغلی مراد وی په داسې حال چې د سولې په اړه خبرې یو ځل بیا ګرمې شوې خو د ګاونډیو په دې برخه کې لاس په کار هیوادونه هڅې یو لاس او منسجمې نه دي. د نوموړي په خبره که دا هڅې سره مشترکې نه شي کومه ګټه نه لري. په ورته وخت کې د ملي شورا یو شپینغړي حکومت او طالبان د سولې په اړه د ټینګې ارادې پر نشتون تورنوي. د مشرانو جرګې منشي عبدالله قرلوق:
متاسفانه که تا به امروزه
ولسمشر تر اوسه نه دی توانېدلی چې د سولې په اړه خپل واضح دریځ روښانه کړي او په دې برخه کې منظمه برنامه هم نه لري. له بلې خوا طالبانو هم تر دا مهاله د سولې په اړه جدي اراده نه ده کړې.
د ښاغلي
قرلوق په خبره روان حالت د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دی او د جګړې ښکېلې خواوې د دې حالت د کابو کولو لپاره لاس په کار شي. خو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري.
حکومت پایدار او باعزته سولې ته ژمن دی. پایدار او باعزته سوله یوازې د افغانانو په رهبري او مالکیت ترلاسه کېدلی شي. لومړی ځل لپاره ولسمشر د سولې باس له حاشیې څخه متن ته راوړ او د دې هڅو په پایله کې د حکمتیار صاحب سره د سولې تړون تر ټولو ښه بېلګه ده.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبان نظر هم راواخلو خو بریالي نه شو. په 13 سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا طالبانو سره د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته په دې شپو ورځو کې یو ځل بیا د افغان سولې خبرې ګرمې شوې دي. مسکو د جمعې په ورځ په دې اړه د چینی، روسي، پاکستاني او امریکایي چارواکو د دوهمې څلور اړخیزې غونډې کوربه وو او ټاکل شوی چې ډېر ژر په چین کې هم د افغان سولې په تړاو یو بین الافغاني غونډه جوړه شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پورې پر منځنۍ څپه د ولس شپږنوي او د اف ام پر 3.5 څپه خبرونه لري. تاسو کولی شئ چې د خبرونه په صفه وځي ډول واوري او که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی شئ زموږ ویب سایت ته هم ورسئ. راپورونه مو او خبرونه راپورونه مو ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. ورځو انتخاباتو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن ورځ به د دارلنشا لوري دوی ته د پایلو د اعلان مهال ویش وسپاره. د دغه کمیسیون کمیشنر اورنګزیب نن یوې خبري غونډې ته ویل چې له تصویب وروسته به دغه مهال ویش د ورځې تر اخره له خلکو سره شریک سي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان پر راپور کوي.
که څه هم د انتخاباتو د پایلو د اعلان کره وخت لا نه دی ټاکل سوی خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د پایلو د اعلان مهال ویش به نن شنبه وروستی سي. د دغه کمیسیون کمیشنر اورنګزیب په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل
درلن شاخ موږ ته ویلیو چې درې هفته دغه اعلان د نتیجې وخت نیسي. هغه د موږ لپاره د منلو وړ نه و نو موږ ورته وویل چې یعنی فعالیت په فعالیت هم ورسره بحث وکړو، قناعت هم ورکړو، موږ له راشه دی او بل ټایم لاین سره چې هغه ټایم لاین نن راوړي او تاریخ هغه تاریخ به هم تاسو سره شریک کړو. دا تاریخ هم تاسو ته
ښاغلی اورنګزیب زیاته کړه چې د نن ورځې تر پایه به په مرکزي سرور کې د پاکو او ناپاکو رایو تصفیه هم پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر انتخاباتي ټیمونه د انتخاباتو د پایلو په ژر اعلان ټینګار کوي او وایي چې د پایلو ځنډول انتخاباتي درغلیو ته لاره هواروي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي کمیسیون باید دا ځل له تخنیکي ارزونې سره سم داسې مهال ویش اعلان کړي چې نقص نسی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون د مخلوش په پاتې راغلی دی ولې په نړیواله چې وضعیت سمه توګه مدیریت کړي او پایلې د نظام په سمه اعلان کړي. نو اوس دوی مجبور دي چې دغه مخلوش به تل سره تعدیل کړي، تاریخونه هم د لومړنۍ پایلې لپاره هم د وروستنۍ پایلو لپاره ترتیب او د خلکو سره شریک.
ښاغلی رشید ټینګار کوي چې کمیسیون دې دا ځل خپل ژمنه نه ماتوي، ځکه په خبره یې دا په انتخاباتو د خلکو باور ته زیان رسوي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول. له پخواني انتخاباتي محل ویش سره سم ټاکل شوی و چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلان شي، خو لومړني نتایج لا هم نه دي اعلان شوي.
بیا هم پر انتخاباتو اتم کې رود افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هغه ولایتونو ته چې پکشي بایومیټریک دستګاوی ورکې سوي دي دوی رسمن پښتن لیکونه لیږلي دي. کمیسیون وایي له اړوندو ادارو یې غوښتي چې هغه کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري ترې پښتنه وکړي. د جمهور ریاست په انتخاباتو کې 199 بایومیټریک دستګاوی ورکې سوي دي. امید ظهیر مل په دې اړه تفصیل راوي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروسته چې د میزان په شپږمه نیټه وشول د بایومیټریک دستګاو د ورکېدو په اړه بیا لابل اندېښنې مطرح شوې. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو د ټاکنو وروسته وویل د دوی معلومات ښیي چې سلګونه بایومیټریک دستګاوې ورکې دي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي یوازې 199 دستګاوې ورکې شوې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي راډیو ته وویل د کابل په ګډون ټولو ولایتونو ته 9,114 بایومیټریک دستګاوې استولې وې چې له دې شمېر 8,914 بیرته د کمیسیون مرکزي دفتر ته راستنې کړل شوې دي. خغلی ننګ زیاتوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اوس هغه ولایتونو ته چې پکې بایومیټریک دستګاوې ورکې شوې رسمن پښتن لیکونه لیکلي او له اړوند ادارو یې غوښتنه کړې هغه کسان چې په دې برخه کې مسؤلیت لري ترې پښتنه وکړي.
کوم کسان چې دا ورکړي دا به ټول پیدا کېږي، دا یو اوس دا اوس نیو ننګرهار کې پیدا شوی ده، دا به انشاءالله چې دا به ټول مکمل پیدا کېږي او دا به خیر موږ په هوت لرو چې پیدا شي. که پیدا نه شي اخر به موږ وشتوله.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب هم د شنبه په ورځ د اکتوبر په 26مه هغه راپورونه رد کړل چې ګنې ولایتونو ته د لیکدول شویو بایومیټریک دستګاو لړلې 15,000 یې وکړې. خغلی اورنګزیب وویل لسلو زیات بایومیټریک دستګاوي او د دستګاو 415 میموري کارتونه ورک شوې دي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه هم د کمیسیون له دې پریکړې هرکلی کوي چې د بایومیټریک دستګاو د ورکېدو په اړه د دولتي ادارو په مرسته له مسؤلانو د پوښتنې بهیر پیل کړی. د افغانستان د روڼتیا او پر انتخاباتو د څار بنسټ یا اتوا اجرایي رئیس حبیب الله شینواري ازادي راډیو ته وویل مهمه ده چې د بایومیټریک دستګاو د ورکېدو لامل روښانه شي.
چا چې ناغیلی کړی ده هغه باید مشخص شي او څارنوالۍ ته معرفي شي. هغوی نه باید وپوښتل شي چې په دې قضیه کې ورسره څوک شامل دي، آیا کاندیدانو فشار و، کاندیدانو ورته د پیسو د رشوت خبره کړې وه، یا کوم بله مشکل چې هغه بایومیټریک ماشینونه ورک کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون داسې مهال د بایومیټریک د ورک شویو دستګاو په اړه پوښتنه پیلوي چې پر انتخاباتو د څار بنسټونو له دې وړاندې په خپلو راپورونو کې یو شمېر زورواکي او آن چارواکي د دې دستګاو په ورکېدو کې ښکېل بللي، خو دا یې نه دي ویلي چې دا کسان څوک دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي راډیو ټکی کام. د ازادي راډیو خبرمنې د ماشان تر وجو پرې دوام لري. د نورستان مرکز پارون کې بزګران د آلوګانو له سژنې حاصل خوښتي او وایي چې د تیرو کلونو پرتله یې حاصل ورکړی دی او ښه بازار لري. د دې موضوع تفصیل روح الله انوري راوړي.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکي وایي په خوای د لوګانو فصلونو سره زیاته خواري کوله، خو حاصل به کم و. خو اوس ورسره د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست لخوا د شوو همکاریو په برکت د لوګانو کښتونو د پخوا په پرتله زیات حاصل ورکړي. حمید الله او محمد اسف وایي
دهقانان یا کاروانګران چې د سې خاص معلومات نه لرل، اوس چې د صحاوي مکتب دلته ایجاد شو او د هغې لخوا نه موږ ته معلومات تخمونه اچول، بیا ځمکه آماده کول او بو کول او سره شیندل او نور ټول په اړه خونو کې هغه معلومات راک هغه نرسته بیا اوس حاصلات مخینه په نسبت ډیر خده
په خوښ واړه واړه کچالانو نه خرڅیدل خپل کور د پاره کفایت نه کول اوس چې کم دی د زراعت له طرف نه کم کچل تخم غیر اکړه مونږ ته
دوی وای ل دی وړاندې هم الوغان کرل خو بازار ته د وستلو او خرڅولو نه خو سک کال له هر کلی په ټنونو الوغان کونړ او ننګرهار ته وړل کیږي عمران او شاکر الله وای
اوس ډیر خو بازار پیدا شوې دي اوس سره خلک چې پټینه الوغان وباسي او سم د سی وسګاری ولاری او خریدار وسه ولاری او هغه غوري
د دې کلی کې تقریبا درې شش پای یا سالو شش پای پوری خکته خرڅول د پرم لیکدل کیږي
بزګران وای ک حکومت ورسره د کرکلی په برخه کې د اسري وسایلو مرسته وکړي او دوی پر خپل ځمکه هواري کړي نو ستونزې به کمی او حاصلات به نور هم زیات شي
په کارولو وخت کې مونږ ټول په لاسونو کارو په خالي لاس او وشتلو وخت کې په لاس په خالي لاس او ځمنې وخت یخ موسمي او زموږ لاسونه خرابېږي د خورې د لاسه خور خرابې
خو حاصلات لاسه راغلي ده خو د دې په وشتلو کې زموږه ستونزه شته چې لاسونه کار اخلو او یخنه مې خاص کر مونږ ټیم کې نمنګه زراعت ریاست نه هلمندیو دا ارزو لرو چې د کچالانو او دالوګانو وستلو لپاره مونږ ته چې کوم وسایل ضرورت دي هغه وسایل او تجهیزولو کې را سره مرسته وکړي
په نورستان کې د کرنی او مالداری رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي رادیو ته ویل دوی بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړي او په برکت د زمکو حاصلات زیات شوي
عامه په هوی کې د کرنی ریاست ډیر لاسترولن لري او دا لړۍ دوام لري ان شاء الله چې دا ستونزې به پراتونکو کې بیان نوي یو دغه د خپلو زراعتي محصولاتو د بازار ته نوړ اند کول او نه د دې نه د یو تجارتي توکي په صفت باندې استفاده کوله
هغه وای نورستاني بزګران او دهقانان د کرنیزو عصري وسایلو څخه محروم دي او دوی هڅه کوي چې یاد بزګرانو ته دغه سانتیوي برابر کړي
دا هغه بزګران دي چې په ټول د کلونو کې دی هیڅ کله د ماشينالاتو څخه استفاده نه کړي خاصه د کرنیزو ماشينالاتو څخه د نیک مرغه ام دغه تیر کال د کرنې وزارت مونږ ته درې اراده ترکتور نه راولېګل چې دغه درې اراده ترکتور نه مونږ هم دی بزګرانو ته په ډیر ارزانه قیمت مونږ دیو ته په اجاره ورکړل سکه له تقریبا ته یو اندازې بزګرانو مشکلات مونږ حل کړي دي فراتو که به هم دې لړۍ ته ادامه ورکړو او ان شاء الله نور ماشينالات به هم موږ دې سیمې ته راوړو
د یادونی وړ د چی په نورستان کې زمکه کمې دي او هغه هم ټوله د غرونو په لمنو کې آبادی شوی چې اکثره هواري نه دي او دوی اړ دي چې هر بوټی ته په لاسونو وب ورسوي
تاندې څنګه دا پروګرام په همدې خبرونه کې واوري
بلې تاندې څنګه او حقیقت څه دی دوړه په همدې خبرونه کې ځای لري چې ورسته به ووري زموږ د خبرونه لا هم ادامه لري خو سمدستي استاسو رغلو پیغامونه تورته
استاسو لا پیغامونو
محمد اکرم له بوري د باندې څخه د زابل ولایت شهر صفار ولسوالۍ د بوري د باندې خبره کوم خبره مې دا ده موږ دلته ډېر خوشحال پراتی مکتب نه لرو یعنې کلینیک نه لرو مکتب نه لرو واکسین نه لرو زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته واکسین او مکتب او کلینیک درې سره اړتیا لري راته کړي ار ژمې موږ د څه تیر ووشه نه لرو ار ژمې تیر ووشه نه لرو غوښتنه مې دا ده چې موږ اړتیا لري راته کړي دا درې ځله مې دا غوښتنه ده چې موږ خبره نه شي کړو چې واکسین ته خامخا ورسی خامخا
جمعګای د پکتیکا ولایت مرکز شرن نه خبرې کوم د موږ پکتیکا ولایت کې د مالولینو د شهیدانو غټ ستونزې دي د شهیدانو امیر صاحب د رئیس صاحب د خلکو ته په وخت باندې پیسې نه ورکوي اته لا درې کال څلور کال دای خلک سس پنځه کال پیسې لا نه دی اخیستي د یم بس پکتیکا کې د بانګو په سطح باندې تجارانو په سطح باندې د غور په باندې خپل تجارت کې نو زه غواړم چې پکتیکا والیم په دې کې غټه توجه وکړي مهرباني
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو پیغامونه چې ازادي رادیو ته مو راستولې و مننه کوم چې موږ ته مو د خپل سیمو ستونزې راستولې او راسره شریکې کړې مو دي. موږ ستاسو نور پیغامونه ته هم پته مې یو کچیرې په خپل سیمو کې ستونزې لري شکایت لري او غواړي تر اړوند مسولینو پورې ورسوي نو د ازادي رادیو سره شریکې کړئ. موږ به د ځنګړو خبرونو لارې ستاسو ستونزې چارواکو ته ورسوو او هیله ده چې یو حل لاره ورته پیدا کړو. اوس په کابل کی څلور بجې او دیش تک کیسه یو ځل بیا د اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
تیر شپه د بغلان په دوشي ولسوالۍ کې د څو ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ وغړي په ډزو وشل شوي. د دوشي ولسوال نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه نیمه شپه مهال څو وسلوال کسان د زاریا په کلي کې و کور ته ننوتي او د کورنۍ په ټولو غړو یې بې درېغه ډزې کړي. دوه تنه په دې ډزو کې ټپیان شوي چې د هغوی روغتیایي وضعیت هم نازک ښودل شوی. د اصول دالی شورا مرستیال حاجی الدین محمد نن ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې د افغانستان لپاره په چین کې جوړیدونکې غونډه ځنډول شوې ده. نو مولدا ونه ویل چې د دې غونډې د ځنډ علت څه دی او یا نوې نیټه ورته کله ټاکل شوې. په افغانستان کې د ناټو لوړ پوړي ملکی استازي نیکولاس کې وایي په دې هیواد کې د ولسمشرۍ انتخاباتو شفافیت او اعتبار ډیر مهم دی څو افغانان بیرته پر انتخاباتو باور پیدا کړي. په جوجان کې یو رادیو داسې خبرونه فایل کړی چې چارې ټولې د نابینایانو لخوا ترسره کیږي. دا رادیو د عبدالمصور شجاع په نوم یو څلیرش کلن نابینا ځوان په نوښت جوړ شوی. په امریکا کې محکومه شوې روسي ایجنټ ماریا بوتینا د امریکا د متحده ایالاتو له زندان څخه له خوشکېدو وروسته نن مسکو ته ورستنموړي. په امریکا کې د نارجستر شوې بهرنۍ ایجنټ په توګه د فعالیت په تورونو بند شوی و. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیرته د اوکراین څخه له محصول پرته د ځینو توکو واردولو ته اجازه ورکړې. سپینې ماڼۍ دا خبره وروسته لاغې وکړه چې په 2018 میلادي کال کې د اوکراین پر اموالو د ګمرکي محصول معافیت سندول شوی و.
مننه کوم اجمالان. او ناجیه صفوی با سپورتي خبرونه راتوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د آسیا په غوړوي پړاو سیالیو کې له پرلپسې ماتو وروسته سبا کابل ته راځي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې آسیا سیالیو ته د لارموندنې په هدف په ایران کې د مرکزی آسیا هیوادونو ترمنځ په لوبو کې ګډون وکړ چې د خرابو لوبو له امله دغو سیالیو ته لار پیدا نه کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون رسنیز مسؤول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې درویش آسی هیوادونه ګډون لري چې له ډلې به یې د هر ګروپ دوه مخکښې لوبډلې د آسیا د فوټسال اتلولیو ته لار پیدا کړي. له مرکزي زونه یادو سیالیو ته د لومړي ګروپ څخه ازبکستان او تاجکستان، خو د دوهم ګروپ څخه بیا قرغزستان او ترکمنستان لار پیدا کړه. د دریو ولایتونو د ویلچر بسکټبال لوبډلو ترمنځ لوبې ترسره شوې. په دغه لوبه کې د بلخ ټیم لومړی، میمنی ټیم دویم او بدخشان ټیم بیا دریم مقام خپل کړ. په دغه لوبه کې سلویختو لوبغاړو ګډون کړی و. شاولی سخی زاده د ډیرو نمرو په ګټل سره د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. دغه لوبې د بلخ د بسکټبال فدراسیون په همکارۍ جوړ شوې وې. او بلجیم یو ځل بیا د فوټبال تر ټولو غوره لوبډله شوه. د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د نوې درجه بندۍ لمخي د بلجیم د فوټبال ملي لوبډلې خپل خواني ځای ساتلی او یو ځلی بیا یې د نړۍ تر ټولو غوره لوبډلې نوم خپل کړی. د لوبډلې د 1255 نمرو په ګټلو سره دا ځای له ځان سره ساتلی. د تیر نړیوال جام ګټونکې لوبډله فرانسه بیا دوهم مقام او برازیل ملي لوبډله بیا په دریم ځای کې ده.
دوستانو د خبرونه ورسته برخې تر رسیدلی او مخکې تر دې چې حقیقت څه دی او تام دي څنګه ونیس پروګرامونه وورو یو بل راپور د بلخ ولایت څخه لرو. په شمال زون کې د رسنیو څخه د ملاتړ بنسټونو مسؤلان د نامنۍ د زیاتوالي او د رسنیو د اقتصادي کمزورتیا له امله د شمالي ولایتونو په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د حضور د کموالي په اړه اندېښنه لري. مجیب حبیب ځای راپور راکوي.
د نامنۍ شتون او د رسنیو اقتصادي کمزورتیا سبب شوې ده چې د شمازون په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو حضور کم شي. د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي چې په شمازون کې د شته نامنیو په دلیل د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ او سمنګان ولایتونو په خصوصي او دولتي رسنیو کې د ښځینه خبریالانو حضور کم دی. په شمازون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مسؤل بشیر انصاري ویلي دي چې افغانستان ته د بهرنیو مرستو کموالی د سولې د خبرو بې نتیجې